السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د ستمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره اونیز خبرونه سندرې جادوګری هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه ورو.
پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې تیر ورځ خپل کنسولیټ تړلی دی. په شمالي وزیرستان کې دوه کسان د نامعلومو وسلو لخوا په هدفي پیښو کې وژل شوي دي او چین ویلي افغانستان ته د پوځونو لیږلو او یا د پوځي اډې جوړولو څه پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولیټ تړلی. د پاکستان سرکاري رادیو د یو خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت خپل دغه فیصلې نه افغان حکومت خبر کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې لخوا تیر ورځ په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ننګرهار والی حیات الله حیات په جلال آباد کې په دغه کنسولګری کې بې ځایه مداخلت کولو چې لوجې دغه فیصله شوې ده. بیان زیاتوي چې د کنسولګری په چارو کې د ننګرهار د والی یا ګورنر لاسوهنې او مداخلت مشکلات جوړ کړیوو او له دغه وروسته پاکستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولګری د نامعلومې مودې پورې تړلې ده. خو د ننګرهار ولایتي شورا دغه تورونه ردوي او زیاتوي دوی یوازې دغه کنسولګری ته د خپل کار د تیزولو وړاندیز کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کولو او د سیمې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه ویلي جواد ظریف د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پرون لیدلی او د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو ترڅنګ د افغانستان او د سیمې په امنیت او د امریکا له خوا په ایران په اقتصادي بندیزونو هم خبرې کړې دي. جواد ظریف تیر ورځ د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی او د سیمې په امنیتي مسلو یې خبرې کړې. د جمعیت علماء اسلام فی مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د جمعې په ورځ په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا پر وخت ویل چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پیپلز ګوند به خپل صدارتي امیدوار اعتزاز احسن د مولانا فضل الرحمن په حق کې کینوي. څوک چې دا وخت د حزب اختلاف ته زیاترو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ امیدوار دی. په دغه وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې د ملک ته یووالي لپاره دا عمل ډیر مهم دی.
دا امید ده چې پیپلز پارټي به قانع سي دې خبرې ته چې هغه خپل امیدوار کښېني او دا حقیقت تسلیم کړي چې تمام اپوزیشن په یو امیدوار متفق دي. بیا د دوی جلا خپل امیدوار ولې ساتي؟ په دغه حواله سره په پنجاب کې نقصان وس، په وفاق کې نقصان وس، نو دا اکثر خو د پیپلز پارټي خپل هغه سیاسي وقار ختمېږي.
په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو عمل د روانې نهې په ورځ ترسره کیږي چې پکې د تحریک انصاف ګوند عارف الوی، د پیپلز ګوند اعتزاز احسن او د نورو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د مولانا فضل الرحمن ترمنځ مقابله ده. په شمالي وزیرستان کې تیره شپه دوه کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. د سیمې د انتظامی تر مخه تیره شپه د تحصیل میرعلي په موسیقي کلي کې نامعلومو وسوالو عتیق الرحمن نومي یو تن په خپل کور کې په ډزو وژلې او بله پیښه چې په رزمک کې شوي چېرته چې هم تیره شپه وسوالو امین نومي یو ځوان په ډزو وژلې دي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. په سیمه کې د هدفي پیښو خلاف په دې وروستیو کې د سیمې ځوانانو احتجاجي ناسته هم کړې وه او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې په سیمه کې د په هدفي پیښو کې د عامو خلکو د په نښه کولو په نهه کول زر تر زره بند کړي. د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل د چک سرویک او ټیټ سرویک سیمو سیدونکي وایي دوی خپلو سیمو ته ستانه شول خو لای هم د کورونو سروې نه ده شوي. د ټیټ سرویک خلک وایي په سیمه کې بجلی نشته، سکولونه لرې دي او استادان هم لا سکولونو ته نه راسي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر دلنواز وزیر د کورونو د سروې په اړه وایي
مخشد دلته صرف دوه ټیمونه لګیاوي سروې وکړل. اوس په هر تحصیل باندې مې شپږ ټیمونه لګولې دي. انشاءالله چې په لږ کې ټیم شو دا چې څومره کلی دي دا ټول کلی سروې انشاءالله وشي او دته پیمنټ کیږي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په یو شمېر سیمو کې په سروې کې ګڼ کورونه پاتې دي او باید حکومت د ړنګو شوو کورونو سروې او دوی ته په معاوضه ورکولو کې نور تاخیر ونه کړي. د خیبر پښتونخوا لپاره منتخب شوی گورنر شاه فرمان مشال ریډیو ته ویلي دوی به په صوبه کې د گورنر خرچې کموي او زیاته توجه به د صوبې د پرمختګ کارونو ته کوي. هغه ویل د پخوانیو قبایلي سیمو د صحت او تعلیم ښه کول یې لومړی ترجیح ده.
د هغه ځای د خلکو جون راوچتول او د نوري صوبی یا د ملک برابر راوستل دا اولنی تجهیزه پاغې کې هیلت دی پاغې کې ایجوکیشن دی پاغې کې روډز دی پاغې کې د سکلو او د بخار د اوبو بندوبست دی د قبایلو په خر راوستل دا غزې زراعت د قبایلو په خر راوستل د هغه ځای معدنیات
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړولو ترڅنګ شاه فرمان د صوبې د گورنر لپاره منتخب کړی دی. تمه ده هغه به په روانه میاشت کې د خپلې عهدې سوګند پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چین د هغو رپورټونو تردید کړی چې ګنې دغه هیواد په افغانستان کې د پوځ ځای پر ځای کولو یا دغلته د پوځي اډې جوړولو سو پلان لري او زیاتوي دوی یوازې د افغانستان سره په پوځي او امنیتي مسلو کې همکاري کوي. د چین دفاع وزارت ویان کرنل و چین د اګست په دیرشمه ویلي په ځینو مطبوعاتو کې خپاره شوي هغه راپورونه ناسم دي چې ګنې چین په افغانستان کې د خپلو عسکرو یوې پوځي اډې ته د لیږلو پلان لري. د یوکرین د مشرقي ډونسک سیمې د روسي په لوا بیلتون پالو مشهر پرون په یوه چاودنه کې وجل شوې ده. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړی دا چې 20 کلن الکساندر زخارچینکو د ډونسک ښار په یوه کیفې کې په بمی چاودنه کې وجل شوې ده. د هغه د وجنې وروسته بیلتون غوښتونکو یوه بیړنۍ غونډه هم کړې ده. د روس خبري ادارې وایي دغه پیښې وروسته په ډونسک کې کرفیو لګېدلې ده. د 2014 کال راهیسې بیلتون غوښتونکو د یوکرین د مرکز د حکومت خلاف په مشرقي سیمو کې جنگ پیل کړی چې پکې تر اوسه 10,300 کسان وژل شوي دي او په دې وروستیو کې د الکساندر وجنه د بیلتون غوښتونکو د مشرانو او نورو غړو د وجنو وروستۍ پیښه ده. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي او بیې د سراج زهیر نور.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.62 روپۍ او په 1.63 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.80 روپۍ او 322 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 318 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغاني په یو روپی 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم عمران خان د ایران د بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې د اټمی مایده پاړه د تهران د موقف تایید کړي. یو پخوانی سفارتکار وایي د خیبر پختونخوا نامزد گورنر شاه فرمان وایي چې د قبایلي علاقو پرمختګ ته ترجیح ورکوي. د اورکزو قبایلي علاقې ماموزو او ملاخیلو د کډوالو واپسی دویم پړاو سرته رسیدلی. کډوال خپلو سیمو ته پستنېدو خوشاله دي. هفتوار پروگرام سندرې جادوګرې کې د سندرغاړي عبیدالله جان د ژوند او هنر په اړه معلومات درکو.
د ټول شاوخوا کې 20 کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسب و کار کاوه، د کسب جوړونه کې کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري.
له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم د پوځ له مشر او بارنو چارو وزیر ترڅنګ له نورو یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي دواړو خواوو هیله وښودله چې د پاکستان او ایران اړیکې به نورې هم پیاوړې شي. د ایران خارجه وزیر په داسې وخت د پاکستان دوره کړې چې ټاکل شوې د امریکا بارنو چارو وزیر په ستمبر کې د پاکستان سفر وکړي. بلخوا
اسلام آباد او تهران سره د واشنگتن پاړي کو کې ترنګلتیا هم راغلي. نور تفصيل د سراج زهید پر رپورت کې اورو.
د پاکستان د خارجه دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی د اگست په 13 او 14 نیټه د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف د دې هیواد دوره وکړه. بیان زیاتوي په دې موقع د ایران د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د ایرانی صدر حسن روحانی لخوا د اکتوبر په میاشت کې په ایران کې کیدونکو ایشین کوآپریشن ډایلاګ کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه. په پاکستان کې د تجزیه کارانو وینا د ایران وزیر خارجه دا دوره په داسې حال کې وکړه چې د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګی دلی نو غواړي چې د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان سره اړیکې مضبوطې کړي. د بهرنیو چارو تجزیه کار او پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه مشال ډیری وتا وویل
پاکستان آزاد ایران سره پر دې بیک گراؤنڈ کې وګورې چې امریکای د ایران سره نیوکلیر ډیل کړی او پرزیدنت ټرمپ دا غینا اوتو بیا د سانکشن لاګو کړی دي ملکونه نه پرېږدي چې د ایران سره کاروبار وکړي بیا امریکا خفه کیږي. نو د ایران خو دا مجبوري ده چې د امریکې ته لاسته هغه مجبور دی غواړي چې نور هیوادونه هغه سره تعلقات مغه وزارت چلوي په هغه کې امریکا خرنډ دی. فاینانشل څه خاص خبره نه وه چې
لمشال ریڈیو سر خبرو کې د بهرنیو چارو تجزیه کارو خبریال شوکت پراچا وویل د ایران لزینی ملکونو سره اړیکې ښې نه دي نو غواړي چې زیات اسلامي هیوادونو ورسره همکاري وکړي. نو په دې سبب یې خارجه وزیر د پاکستان دوره وکړه.
اسلامي مختلف ممالک کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہیں اور
دی وی دی اسلامی مختلف ملکونو ترمنځ اکثر غلط فهمی پیدا شوی او دا غی لری کولو لپاره پاکستان تل د منځګړي کردار ادا کړي او بیا د پاکستان او ایران په پوله هم سمسلې دي. نو په داسې وخت کې نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقات دواړو خو لپاره ضروری دي بلکې د امریکای نه واخله تر د هندستان پورې چکم ماحول جوړ دی. په دې حواله هم د دواړو ملکونو خپلو کې ناسته او خپلو کې سلا کول ډیر د اهمیت وړ دي.
بیٹھنا آپس میں مشاورت کرنا انتہائی اهمیت کا حامل ہے.
د پاکستان د دفتر خارجه په وینا د جواد ظریف په دې دوره کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو د خپل منځي مرستو زیاتولو باندې اتفاق وکړو او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیمه ییزو مسلو د افغانستان په صورتحال او د ایران سره جوهري لوزنامه ختمولو د امریکای په فیصله باندې هم خبرې اترې وشوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا لپاره نامزد گورنر شاه فرمان مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د گورنر هاوس دننه به په یو وړو کې کور کې اوسېږي. نوموړي ویل د گورنر د ماڼۍ اخراجات به کموي او د نوې قبایلي ضلعو او د سیمې د خلکو پرمختګ ته به ترجیح ورکوي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان ورسره خبرې کړې دي.
نہ ان شاء اللہ کار پاتے دے چیلنجز دا دی چی زمونگ صبح یو دا جنگ میدان پاتے شو خاص کر قبائلی علاقہ جات دا بد قسمت ہے نا یو دا جنگ میدان پاتے شو اور ڈیر نقصانات شیو دی. نو دا آغازے دا خلق و جن اراو چتول او دا نوری صبح یا دا ملک برابر راوستل دا اولنی تجیزا پاگے کی ہیلتھ دے پائی کی ایجوکیشن دے پائی کی روڈز دی پاگے کی دا سکلو او دا بخور دا بو بندوبست دے بیا زمونگا قبائلی سمت اللہ پاک ډیر سور کړی دي. د قبایلو په خرا وستل دا غزه زراعت د قبایلو په خرا وستل د اغزه مدنیات د قبایلو په خرا وستل د اغزه د توانه د ګیس او تیلو منسوبي دا ډیره ضروری دي. ورسره ورسره د صوبې قوانين چې اخو روان نو هغه به د قبایلو سره په مشاوره تي مونږ وایو چې د قبایلو کم طرز ژوندۍ د داغي چې کم روایت دي داغي چې کم کسٹم دي ټریډیشن دي څنګه دایي طرز ژوندۍ ده داسې به مونږ چرته نه کوو چې داسې قوانين په داسې طریقه تلاشي چې داغي طرز ژوندۍ ڈسٹرب کی. قبائل قبائل دی او قبائل بوی صرف اغه سيزونه ما یا قبائل ته صرف اغه سيزونه مخ کیږي چې کم داغي په خوخوي او چې کم تا اغي نه فائدہ وي.
دا خیبر پختونخوا لپاره نامزد گورنر شاه فرمان سره تاسو خبرې اوریدې. دا پختون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر پختونخوا سره د زم کېدو نه پس اوس هلته د اف سی آر غوندې یو بل قانون نافذ شوی دی. د یاد غورځنګ یو مشر محسن داوډ وایي چې که تر اوږدې مودې فاټا انټرم گورننس ریګولیشن نافذ پاتې شو نو پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا سره د یادو سیمو انضمام شوی د آئین نه د فاټا دوس د عملداري
2020 ماده لری کړل شوی د اعلی عدالتونو دایره اختیار غزول شوی، خو بیا هم په یادو سیمو کې د نور پاکستان هوندې قوانین عملی نه دي. وجه څه ده؟ جواب یې د مجید بابر په رپورت کې واوري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی مشر او د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړی محسن داوړ وایي چې په قبایلي سیمو کې زر تر دره د نور پاکستان غوندې د تاجرات پاکستان قوانین عملی نه کړل شول، نو د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن پر ضد به عدالت ته ځي. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خپلو خبرو کې داوړ زیاته کړه،
دا خبره ټیک ده چې هیڅ قانون هم نشته او ټول قانون هم شته، خو موږ به تاسو کوو دونه پاسانه به نه پرېدو. بل دا چې موږ په پوهېدو چې مثال په د های کورټ یا د عدالت د لارې نه زر دا کیس کې دن کې دی، دا عمل پوره کې دن کې دی، نو هټیک دا موږ په هغه طریقه وکړو موږ دا اندازه ولګیږي چې دا کېر دیو سستایي یا په نورم ځوانندۍ او ټایم پیډې رخلی، نو بیا دا عدالت لار موږ نه چانند وړې، موږ به دا عدالت لار راځو.
په پخوانی فاټا کې د تیرو سلو کالونو د اف سی آر قانون عملی وو، خو کله نه چې پخوانی حکومت خیبر پښتونخوا سره یا د سیمې زم کړی دی، د غلطای او بل قانون د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه عملی شوی. خو د فاټا لایل فورم پخوانی مشر اجاز مومند وایي چې دا مهال په یادو سیمو کې انتظامیه کله د اف سی آر لاندې خلک نیسي، کله د تعدیرات پاکستان او کله د موجوده عبوري قانون له مخه ټولنې د چارې پر مخ وړل کیږي.
کوم سوال ستاسو دی چې یار الته د سیټل لا چې کوم پروسیډینګ دی، کوم طریقې کار دی، دا الته شته نو دا الته بالکل نشته. الته ما غزور سیستم دی، صرف پولیټیکل چې کوم دی دا ډیپټي کمشنر شو د اف سی آر په ځای انټرم ریګولیشن چې کوم بل راغی د دې لاندې هغه اوس اختیارات استعمالې او هغه جرګه ده الته اوس هم هغه نامینیټ کیږي او دا جرګه په بنیاد فیصله کیږي او کمشنر پورې اپیل راځي. د کمشنر نه مخکې بیا عدالت سپیریر کورټ بند دی. اوس هم ډېر زیات خلک دي چې هغه په حوالات کې دي، نو هغه وایي چې موږ کوم خالر
خو په فاټا سیکټر کې د قانون د عملدارۍ د څانګې پخوانی ایډیشنل سیکټري عطاءالرحمن وایي چې تر کومه پورې د قانون د عملدارۍ لپاره انتظامی مشینري نوي پردای شوي، تر هغې د نور پاکستان قوانین نشي عملي کېدای.
کله کله عدالتونه لاندې تللي کنه، لکه سیول کورټس یا کرمینل کورټس دي، سیشن ججز وغیرہ وغیرہ کنه.
بلخوا په فاټا سیکټر کې د لائن آرڈر د سانګي سیکرټري حسن محمود یوسف زه وایي چې دا تاثر بالکل غلط دی چې فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن د نامعلومي مودې لپاره عملی کړل شوی دی.
فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن 2018 هغه د اف سی آر یو موډیفایډ فارم دی. هغه کې چې کوم سکیم جوړ شوی دی، هغه فیسډ انټروډکشن اف ریګولر لاز هغه کې هغه سکیم کې جوړ شوی دی. نو چې کومه علاقہ به دوی غواړي چې په فرست فیز کې پروونس سره سنکرونایز شي د پروینشل سیستم سره، نو هغه د پاره چې کوم د صوبې په سطح باندې چې کوم مونږ ته ادارې پکار دي، تانی دي، عدالتونه دي او پولیس دی، د هغې آفیسز دي، ریزیډینشل ایریاز دي، د هغې ویپنری دا لاجیسټکس دي، هغه د پاره هغه ارینجمنټس چې وشي، نو په هغه صورتحال کې به هلته کې بیا ریګولر د کے پی کے والا چې کوم قوانین دي هغه به لاګو شي، او چې کله هغه لاګو شي نو بیا به دا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن هلته نه ختم شي.
د خیبر پښتونخوا سینئر صوبایي وزیر محمد عاطف تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا انضمام د دوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ایجنډې د سر موضوع ده، او زیاتوي چې ډیر ژر به دغه کار په عملي توګه پیل شي.
د اورکزو ضلع د ماموزو او ملاخیلو کډوالو خپلو سیمو ته د واپسې دویمه مرحله سرته رسېدلې. چارواکي دعوه کوي چې سبا باندې شپږ زره کورنۍ خپلو کورونو ته په کامیابۍ سره ستنې کړي، خو زموږ خبریال وایي چې اوس هم د سیمې ډېرې کورنۍ د ملک په مختلفو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. البته چارواکي وایي پاتې کورنۍ به په اکتوبر میاشت کې ستنوي. نور تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په ورکزو کې جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بېکوره شیو د ماموزو او ملاخیلو د ستنېدو عمل سرته ورسېدو. له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځایي مشر محمد شاهد خان وایي د اګست میاشت له 10 منټې شروع د متاثرینو د ستنېدو دغه دویمه مرحله وه چې پکې شاوخوا 500 کلو ته تر شپږو زرو زیات کورنۍ ورستنې کړې شوې. محمد شاهد خان زیاتوي د ماموزو او ملاخیلو ځینې پاتې کورنۍ به د اکتوبر په میاشت کې بیا ستنول شي.
دریمه مرحله چې کوم ده وروره هغه به د 10 والا تر د 30 اکتوبر پورې ان شاء الله چې کوم موږ پلان کړی دا، او په هغه کې به 8183 خاندان د ماموزو زی او 581 خاندان به د ملاخیلو زی. د ماموزو چې کم په دریمه مرحله کې کم کلی دي هغه دي وشپېته، ملاخیلو چې کم دي هغه لس کلی دي.
د مې په میاشت کې د کډوالو واپسې اوله مرحله وا چې په هغه کې د ماموزو او ملاخیلو شاوخوا 915 کورانه په کامیابۍ سره خپل سیمو ته ستنه شوې دي. دغه کډوال هغه وخت خپل سیمو راووتل کله چې هلته په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد حکومت پوځي عملیات شروع کړل. لاسیمه بکورشی به خلخ په کورونو ته پر سنیدو ډیر خوشاله دي او وای پټولو کې اول لخپل کورونو وتلې وال او اوس په اخره کې ورزی خو بیا هم د حکومت په دغه شکریا ده کوي چې لاکای ورته لوسلوالو پاک کړه او اوس به هلته امن وي. ځایي مشر او متاثره کس ملک عبدالکریم ماموزی وای کم خلک بې کوره دي، په کار ده چې هغه د هم زر تر زره خپلو سیمو ته ورستانه کړی شي.
ایڈیا پینل سے دوسرا جانا لیکن ہم تھا دعائیں زندگی ملا ہوئی کہنا دورہ خوشحالی تقریباً 90% خال بھی گورا دس ہزار بار پر کرایوں کو جی ایس کری کرایوں پیسے نشتا ہو سر بلوں پیسے نشتا ہو سر بجلی بچی دشمنی اگانا تعلیم نہ محروم شروع
پتہ ذرا لسم کال کے حل تھا دا وسلہ والو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورست تھا دا اورگزو خل کو خپل سیمی پر خود لیوی چی باکی دا ملا خیلو اما موزونا علاوہ نورٹول کومونا خپلو کرنو تا بیرتا ستنکړې شوې دي. د ذکر دا چې ورغزو ته د بیکورشی خلکو د ستنېدو لړې په 2010 کال کې شروع شوې و. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر او دولس مشر کاندید مولانا فضل الرحمان ویلی دی چې د پیاوړي اپوزیشن په خاطر باید پیپلز ګوند خپل صدارتي کاندید اعتزاز احسن کینوي. که یو خو اپوزیشن ګوندونه دولس مشر چوکۍ لپاره د یو شریکه کاندید په درولو کې تر دې دمه ناکامه دي، نو بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف عارف الوی د یادې چوکۍ لپاره خپل کاندید غوره کړی. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د جمعې په ورځ په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پیپلز ګوند به خپل امیدوار د مولانا فضل الرحمان په کې کښېنوي. څوک چې دا وخت د حزب اختلاف د زیاترو جماعتو لخوا صدارتي امیدوار دی. پر دې مهال مولانا فضل الرحمان وویل چې د ملک د ایوال لپاره دا عمل ډېر مهم دی.
پیپلز پارٹی با قانیا سی دے خبر تھا چھ خپل امیدوار کشین او دا حقیقت تسلیم کی چھ تمام اپوزیشن پہ یو امیدوار متفق تھی بعد دوی جلا خپل امیدوار والے ساتھ پدغ حوالے سارا پا پنجاب کے نقصان اس پا وفاق کے نقصان اس دا اکثر خود پیپلز پارٹی خپل اغا سیاسی وقار ختم جی چھ دوستانہ تعلقات میں دی اعتزاز مر ورور غنے دا خپل مشرور غت وایم عزت او احترام یو علاقہ اور رشتہ دا اقرار دیم کہ مجھے ہم کو خو بہر سیاسی طور باندے ہر خپل یو محاذ وی او خپل محاذ باندې خپل فیصله کړی دي. موږ امید لرو چې دوی به ټول خبره ومني.
خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي وویل چې خوند به هغه وخت وکړي کله چې عمران خان د ملک وزیر اعظم او مولانا فضل الرحمان د ملک صدر شي.
پیپلز پارټي کزان د حزب اختلاف پارټي بولي نو دا په یو معنا زموږ پورې وړي ده. یو پورې دا وکړي چې په پنجاب کې زموږ د ملګرو یا د حزب اختلاف اوس موږ د اختلاف یو دا هغو مقابلہ و اغی پارٹی سر چھ مرکز کی حکومت نہیں دوی جان دا اغی مخالف بالا خو مجھ بگر تے ووٹ نوا چاہو دو دوی پو وجہ دے پنجاب حکومت لا بیا دل تلک مولانا صاحب شو فرمائل پا قومی اسمبلی کی دو دوی پو ووٹ مجھ وزیر اعظمی یعنی اس بخلاف گٹل اس وقت دوی ووٹ نوا چاہو نو دا دوی شپیانی دا مجھ سر کڑی دی درائی مجھ شپیانی دا مجھ سر دا کڑی و چھ مجھ رضا ربانی صاحب دا سینیٹ چیئرمین کاوی دو دوی دا پارٹی سر لے و دوی انکار وکی و دا دغه درو پورو یوازنی پور دغه داد کفایا ورتوای دغه ورته چې ورور دی بکښینی ووټ مشترک کی چې مولانا صاحب دغه سی مکه پیپل پارټی د مش سره د مولانا په ووټ کې ملګری سی او موږ مولانا ته ووټ ورکو. موږ د اتوان لرو چې په سینټ کې نو کانفرنس موشن کامیاب کو.
شغلی تکزی زیات کړه چې په ملک کې د دیموکراسي د ټینګوال لپاره په کار دی چې د حزب اختلاف لخوا په اتفاق سره یو امیدوار ودرول سی.
مشال تا غوګونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ډاکټر خان تاریخ فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې پښتنو ته د پخپل مورنۍ ژبه کې تعلیم او پخپل وسایلو اختیار ورکړل شي. دوی وایي که چیرې داسې وشي نو پښتنو ته به د صحت، اقتصاد او تعلیم په برخو کې ډېره ګټه ترلاسه شي او ژوند به یې ښه شي. دوی پرون په پېښور کې په یو سیمینار کې دغه غوښتنې کړي چې تفصیل یې لسیمینه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پښتنو د بنیادی حقوقو په اخلاق د ډاکټر خان تحریک د سوري لاندې په پیښور پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د غونډې پر مهال د یاد تحریک مشر ډاکټر خان مشال ریډیو ته وویل چې دا وی تنظیم به د پښتنو د بنیادی حقوقو لپاره आवाज پورته کوي.
تاسو ته خبرته ده چې بنیادی حقوق د حکومت څه شه ده؟ زمونږ په خپل خوره په خپل جبه کې زده کړه نشته ده. زمونږ چې کوم دود دستور دی هغه ته قانوني تحفظ نشته ده. زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه نشته ده. که زمونږ په وسایلو کې د هر پښتون برخه راغه نو زمونږ بچ دې نو صحت پاغې کې چې دې نو مفت کې دي شي. زمونږ ته دې د بجلی ارزانه کې چې زمونږ په ځمکه کارخانه ولګي.
د ډاکټر خان تحریک یو بل مشر عابد منیر په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې قام پرستو سیاسي ګوندونو د هغوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر دې دمه سم آواز نه دی پورته کړی.
برخه دا مطلب نه چې زما سیاسي کارکون سیاسي مشران یا لیډران واخلي یا افسران واخلي بیوروکراسي واخلي او هغوی په خپل جیبونه ډک کړي او قوم همدغه سل پاتې شي. دغه برخه نه ده. برخه دا ده چې د هر پښتون ته د دې ګټه ورسي.
خو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند د تیر صوبایي حکومت په دور کې چې هغه وخت آصف علي زرداري د هیواد ولسمشر شرو نو د اطلسم بدلون په شکل کې د خیبر پښتونخوا صوبې نوم او ځینې نور صوبایي حقونه هغه وخت ترلاسه کړی شوی وو. دغه لړکی خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د حقونو د ترلاسه کولو یوازنۍ لار پارلیمان دی. خو د دې لپاره د نورو صوبو د ګوندونو حمایت ترلاسه کول هم ضروری ده.
په تیر وخت کې چې کله د عوامي نېشنل پارټۍ په لومړي ځل باندې په صوبه کې خپل وزیرانه او په مرکز کې وزیرانو غټې پارټۍ سره د اتحاد د هغې اتحاد له برکته اتلسم ترمیم کړي. دوی د صوبې نوم هم بدل کړو. دوی د ایم ایف سي اوارډ هم واغوست. دوی ته څه ډېر سهارشیک شو.
د ډاکټر خان تحریک په اعلان وایي هغوی به د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره د پارلیمان نه بهر خپل مبارزه جاري ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې د دینی مدرسو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټورنامنت تیر مازدیګر پای ته ورسید. دا په پاکستان کې لومړی ځل و چې د مدرسو ترمنځ کرکټ لیګ وشو. دغو سیالو کې د خیبر پښتونخوا د 12 مدرسو لوبډلو برخه واخیسته. د دغو لوبو تابع پېښور زلمی فاونډیشن کړې وه چې پکې د مختلفو مسلکونو د مدرسو نږدې 200 لوبغاړي ولوبېدل. زموږ خبریال زلان یوسفزی هم دغه فاینل میچ ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د کمنټیټر او تماشبینو په غږ شروع کیږي.
د دینی مدرسو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د زلمی مدرسه لیگ په فائنل میچ کې د النجوم رایزرز په نوم لوبډلې الواحده فایټرز ته ماتی ورکړه. د پېښور د دارالفرقان مدرسې یو استاد محمد عادل د النجوم رایزرز لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړی وایي چې په لومړي ځل یې په ارباب نیا سټیډیم کې لوبه وکړه او ډېر خوند یې ترې واخیست. د نوموړي په وینا د پېښور زلمی لخوا تابعه شوي د کرکټ لیگ ته د مدرسې ټول زده کوونکي او استادان خوشاله دي.
مدارس مبارک
لوبغاړی محمد لقمان وای چې د پېښور زلمی فاونډیشن چارواکو د لوبا ډیر استایل ده
او ان شاء الله نور هم خپل کوشش کوو چې موږ دومره چنو پریکټس کوو دومره چنو ځان ټیلنٹ پیدا کوو چې موږ راشو چې مخکې فرنٹ فوټ باندې راشو او د کوم نمائندګي وکړو ان شاء الله. په بار موږ دنیا ته پیغام او کول غواړو چې زموږ د عمده مدارس ولوم چې من پسند خلک ته هم دا استاد غونډه خلک ته تاسو سره مشارکې پاتې کیږي. دا نه چنو شر پسند دی نه شتګردي بلکې دا پوره من خلک ته تاسو سره چندي چنو وخت رول غواړي په مشارکې.
د سواد د جامعې دارالقران طالب علم او د الواحده فایټرز لوبډلې کپتان محمد تل هوای چې کده مدرسو د کوونکو ته د لوبو اسانتیاوي برابر شي نو د قامي کچ لوبغاړي ترې راوتی شي.
هغه سرګرمي کول ډیر زیات ضروری دي چې د مدرسې په طلباو کې چې کم ټیلنٹ دي هغه مخکې راشي او ټول دنیا ته شو شي چې
دام د چانه کم نه 24 لک نسیوات طلبه چې دغه مدرسو کې سبق وي چې دغه شو شي دنیا ته چې دغه په دې کې ما ټیلنټ سټیکم چې کالج یونیورسيټي طلبه وي.
د پېښور زلمی فاونډیشن مشر جاوید افریدی د انعامونو د تقسیم په دستور کې ویل چې د زلمی مدرسه لیگ با په مستقبل کې هم جاری وي او لدې به نور هم پراخه کوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لنډ خبرونه له فرخنده حسد نور.
پاکستان د افغانستان په جلال آباد ښار کې خپل کنسولیټ تړلی دی. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر لمخې په کابل کې د پاکستان سفارت د خپلې دغه فیصلې نه افغان حکومت خبر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کولو او د سیمې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی د جمعې په ورځ په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر وخت ویل چې دوی اوس هم هیله مند دي چې پیپلز ګوند خپل صدارت امیدوار اعتزاز احسن د مولانا فضل الرحمن په حق کې نوي سوپ شیدا وخت د حزب اختلاف ته زیاتره سیاسي ګوندونو لخوا د ولسمشري امیدوار دي. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه دوه کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. د سیمې د انتظامی تر مخه تیر شپه د تحصیل میرلي په موسیقي کلي کې نامعلومو وسلوالو اتیک نومي یو تن په خپل کور کې په ډزو وژلی او بله پیښه په رسمک کې شوې چیرته چې هم تیر شپه وسلوالو یو بل تن په ډزو وژلی. د دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د سره روغې تحصیل د چک سرویک او ټیټ سرویک سیمو اوسیدونکي وایي دوی خپلو سیمو ته ستانه شول خو لا یې هم د کورونو سروې نه ده شوې. د خیبر پختونخوا لپاره منتخب شوی گورنر شاه فرمان مشال ریډیو ته ویلي دوی به په صوبه کې د گورنر خرچې کموي او زیاته توجه به د صوبې د پرمختګ کارونو ته کوي. هغه ویل د پخوانیو قبایلي سیمو د صحت او تعلیم ښه کول یې لومړی ترجیح ده. چین د هغو رپورټونو تردید کړی چې ګنې دغه هیواد په افغانستان کې د پوځ ځای پر ځای کولو یا دغلته د پوځي اډې جوړولو څه پلان لري او زیاتوي دوی یوازې د افغانستان سره په پوځي او امنیتي مسلو کې همکاري کول غواړي. د یوکرین د مشکی ډونسک سیمه د روس پلاوا بیلتون پالو مشر پرون په یو بمی چاودنه کې وجل شوې ده. د بیلتون پالو رسمي خبری سرچینو تایید کړی چې 20 کلن الکساندر د ډونسک خار په یو کیفې کې په بمی چاودنه کې وجل شوې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سندرې جادوګری. په نننی پروګرام کې به تاسو د سندرغاړي عبید الله جان د ژوند او هنرحال او دغه مشهور سندرې واوري. دا پروګرام تاسو لپاره هارون بچا جوړوي.
ستړي مشه ای ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د عبید الله جان کنداري سندره یو دغه د ژوند او هنر حال اوري. عبید الله جان د کنداري موسیقۍ یو معتبر نوم یادې کی د خپل خواږه غږ او د سیمې د نومیاله او شاعرانو د کلامونو ویلو په ترڅ کې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړ. نوموړی هغه وخت چې د هنر په ډګر کې خورا زیات شهرت درلود د سیمې د یوه افراطي قومندان لخوا ووژل شو. خو د عبیدالله جان سندرو نن هم هغه د پښتو موسیقۍ مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی ساتلی دی. Thank you. د کندهار یو اوسیدونکی عبدالواسع حتسیال چې یو ژورنالیست او لیکوال دی د عبدالله جان له سندرو سره مینې دی ته اړ کړل چې د هغه پر ژوند او هنر کتاب ولیکي. حتسیال وایي عبدالله جان د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې خو بس دا چې له سندرو ویلو سره شوق و میدان ته ووت او ډېر ژر په ولس کې مقبول شو.
دای په ډیر له سات سلور یش سمه کې دی غېدلی او په ډیر له سات څنګه سمه کې په شهادت ورسېږي. دای د کندهار شهر د څلرمې ناحیې اوسېدونکی استاد محمد نور هم یو کندهاری سندرغاړی وو او د جاجان کندهاری د استاد محمد نور شاګردي وکړله چې په ځینو مواردو کې به هغه په یو محفل کې سندرې وویلې بیا به په وروستیو کې ده ته نوبت یا چانس یوې یا دوه درو سندرو ورکړي. بلاخره عبدالله جان کنداری دغسې په اکاډمیک نه په اماتور ډول دی د سندرو میدان ته راغلی دی. د ټول شاوخوا پنځویشت کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسب و کار کاوه د تصفیه جوړونه. دی د خپل یوه دوست سره چې حاجي نادر نومېدی د هغه سره یې شاګردي را پیل کړه. د کسب در فن د کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري. استاد حاجي نادر چې ما را ژغولی دی دی وایي چې زه د په ټوله ورځ په دوکان کې ما یو فلیکس راډیو درلودل راډیو افغانستان د سندرې ویلې ده به غوږ پر نیولی دی. ده به ځینې وختونه د دغه سندرې څخه هم ډېر څه اخیستل. مثلا د احمد ظاهر طرزونه د زده کوله او بیا یې ویلي هم دي. د استاد محوش طرزونه به هم ده ویل زده کوله یې. په خپله د استاد شمس الدین مسرور طرزونه هم ده زده کول. افغاني سندرغاړي ډېر اورېدل. دوی تقریبا په څوارلس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې د سندرو سټیج ته را اوړي. کال یو نیم کال وروسته نور دوی په کندهاري ټولنه کې د هنر په ټولنه کې نور هم مطرح کېږي.
عبدالواسع حتسیال زیاتوي عبدالله جان ښوونځي ته هم تللی وو او کولی شول چې لفظونه په سوچه کندهاري لهجه او په سمه توګه ادا کړي. د حتسیال په خبره نوموړي شاوخوا یو لسیزه سندرې ویلي او سلګونه پیتی یا کیسټونه یې ثبت کړي دي.
دوی په تیمورشاهي عالي لېسنس کې تر نهمه ټولګۍ پورې زده کړې کړي دي. د لاس لیکلي کتابچه هم اوس د فتنز ما سره شته. ډېر شایسته خط یې درلودل. دوی چې په سندرو کې څومره با استعداده وو هغه کسب کې با استعداده وو چې د تصفیه سازي کول. یعنې دی یو ذهین څوک وو. دی ډېر ځانګړی کندهاری سبک لري. ډېره ښه لهجه لري کندهاري لهجه او دی ډېر ښه الفاظ ویلی دي. ډېر ښه فصاحت درلودی. دی ډېر ښه طرزي وو. کله چې به یې یو طرز واورېدی هغه به یې په پښتو ته راړولی وو. ماښام به چې کله محصل جوړ وو کټ مټ خو یې هغه طرزونه راته ویل لکه چې په بیګا دی چا څخه اورېدلي. ده تقریبا یوه لسیزه سندرې ویلي دي. عبدالله جان کنداري تر دوه زره دانې ټکې زیاتې ویلي دي. لکه په کندهار کې د عبدالجبار هغه او عبدالرزاق هغه د ځانګړو سندرغاړو ژغونه به دوی ثبتول او بازار ته وړاندې کول. دوی وایي چې عبدالله جان کنداري تر دوه ویشت سوه زیاتې ټکې ویلي دي. نو که په متوسط ډول موږ وګورو په یوه ټکه کې و سندرې یا څه سندرې ثبتېږي نو د لږ تر لږ اوولس زره اوولس نیم زره سندرې ویلي چې په دې کې بیا ډېرې تکرار هم راځي.
جو کس سنگات
لیکوال او ژورنالیست عبدالواسی حدسیال چې د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د ژوند د هنر په اړه معلومات یې په یو کتاب کې چاپ کړی دی وایي عبیدالله جان ډیری وخت د سیمې د ولسی شاعرانو شعرونه سندره کړي خو د حدسیال په وینا نوموړي د ځینو شاعرانو او سندرغاړو په لارښوونه د پښتو د نومیالیو او استادانو شاعرانو کلامونه هم ویلي دي
د سردار داود خان د شپو څخه یا د ظاهر شاه د وروستیو څخه رانیولې بیا د انقلاب تر دغه مثلا د ډاکټر نجیب الله تر حکومت تر سقوطه پورې د دغه زمانې ولسي شاعران او د دغه زمانې سندرغاړي دا دواړه یو د بل هغه څوک وه چې سره لازم او ملزوم وه رحماني صاحب وایي چې یو وخت استاد ناشنا په بجله کنداري ته ویل چې د فکر سر ناس وکښېښاوه ولبچې ته ډېر ښه سندرغاړي جوړېږي کوشش وکړه چې د پخوانیو شاعرانو لکه رحمان بابا خوشحال بابا کاظم خان شیدا او نور و نور د دې شعرونه هم انتخاب واده سندرو لپاره نو د ده د عبیدالله جان کنداري یو ډېر نږدې ملګری چې په هر محفل پروګرام کې به د ده سره ملګری و هغه هم حاجي نادر نومې نو حاجي نادر سره هم خبرې کړې وې هغه بنا خدای پاک وو چې تېر کال وفات شو هغه راته وایي چې ما به اکثره وخت ورته ویل چې د رحمان بابا جوان څخه دی د خوشحال بابا جوان څخه دی دا سندرې وایي ول دې شروع کړې د پیل کړې نو اوس هم په خپل ځما فارشي کې چې زه تر 15,000 په شاوخوا کې بیلا بیلې تکراري سندرې د عبیدالله جان کنداري لرم په ډېر ځایو کې د خوشحال بابا شعرونه ویلي دي د رحمان بابا شعرونه ویلي دي خپل د سندرې شاعرانو د ملا میران بابا شعرونه د بریالي عبدالغفار شعرونه د کاظم خان شیدا ځینې شیانې ویلي دي
عبدالواسی حتیال وایي هغه وخت چې د عبیدالله جان کنداري نوم د هغه د خوږو سندرو له امله تر لرې لرې خپور شوی و د افغانستان کورنۍ جګړې د دې سبب شوې چې هغه هم د سیمې د نورو خلکو په څیر هجرت ته غاړه کېږدي د حتیال په خبره عبیدالله جان له خپلو دوو میرمنو سره له کندهاره چمن خواته پر لاره و چې د سیمې د یوه افراطي قمندان پر امر ووژل شو
انقلاب راغلی یا ډېر خلک تښتي عبیدالله جان کنداري هم د خپلو دوو میرمنو سره د 1950 د کاب خود تمیاش پشپژمه نیتا در کندهار در شهر څخه مخ د سپین بندک یا تختکل پر لور چې د دواړي ولسوالۍ د پاکستان بلوچستان د چمن سره سرحد لري په قاچاقي لاره باندې دوی تلل په لاره کې د عصمت مسلم د جمعیت اسلامي سره ولاړ و د سیمې غټ قمندان دی د ده یو سیمه ییز قمندان تورجان نومېږي د تورجان پر هغه حوزه او پوسته باندې عبیدالله جان کنداري دوې میرمنې یو د اوشبه او یو د جاناغا په نامه باندې د عبیدالله جان کنداري یو بل ملګری یوه د هغه میرمن د شپې په داسې حالت کې ورسېږي چې څو شېبې وروسته د سهار اذانونه شروع کېږي د ده د میرمنو زر و زیور هم دي د ده سره د حاجي نادر د قوله چې درې لکه افغانۍ هم ورسره دی بلاخره عبیدالله جان کنداري یوې ګوشې ته کوي هغه په شهادت باندې رسېږي خو د دوو میرمنو برخلیک داسې کېږي چې هغه میرمنې د چمن ښارګوټي اړول کېږي د عصمت مسلم په واک کې ورکول کېږي په دغه وخت کې بیا خلیل خان کرزی د حامد کرزی د اکا زوی د پاکستان د سرخا په سیمه کې په یوه افغان پندغالي یا کم کې اوسېږي هم سیمه ییز قومي مشر دی د کندهار د ښار دی هغه عصمت مسلم ته سړي استوي چې عبیدالله جان کنداري خو وواژه باید یې وبخشي خو د میرمنو برخلیک یې باید خراب نه شي او میرمنې باید موږ ته وسپارل شي بلاخره دوه قومي مشران مخور سپینږیري راځي د عصمت مسلم څخه د عبیدالله جان کنداري دوې میرمنې سرخاب ته بیایي په سرخاب کې خلیل خان کرزی ورته وایي چې بچیان زلې پاته کېږي که بېرته کندهار ته ځي هغوی ورته وایي چې نه کندهار ته ځو بلاخره هغه دوه مخور سپینږیري یې بېرته کندهار ښار ته د عبیدالله جان کنداري دغه دوې میرمنې امانتاً را رسوي هر یو خپل کور ته سپاري د عبیدالله جان کنداري د یوې میرمنې سره تقریبا 15 میاشتې کېدلې خو د یوې میرمنې سره یې یوازې یوه میاشت کېدلې یا تر میاشت هم لږ وخت کېدی نو له بده مرغه به ووایي چې عبیدالله جان کنداري د دواړو میرمنو څخه چې دواړې تقریبا ناویانې وې د یوې څخه یې اولاد نه و
راځه سره اوسېږو پاتلي ملغلري اصلي ملغلري راځه سره اوسېږو پاتلي ملغلري اصلي ملغلري راځه سره اوسېږو پاتلي ملغلری اصلی ملغلری
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا نه پکې د نومیالی سندرغاړي عبید الله جان کندهاري مشهور سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. د بشیر احمد فریادی په نوم د کندهار یو بل سندرغاړی چې دا وخت سپینګیری او له هنره په ډډه شوی دی وایي له سندرو سره د عبید الله جان زیات شوق او د هغه لوړ هنري استعداد د دې سبب شول چې هغه د سیمې د بل هر سندرغاړي پرتله زیات ولسی محبوبیت ترلاسه کړي.
دا وخت په کندهار کې سید محمد و ولی محمد و محمد اعظم و دا خلق پرکه سر د کار و وغو ټول د دغه اتمې پردې ته چې موږ پر شا ورته وایو د دغه څخه ویل کوله چونکې د عبید الله جان آواز ډک آواز و او هغه پردې ته نه خفي نو د ډېر په زحمت باندې دا سندرې د هغو سره ویلې. څو واره د ګلستان میلې ته دی ولاړې و راغی خو هلته یې کرا کرا کامیابي حاصله کړه. څو چې بیا دی راغی کښتو پردو ته ځان یې راورساوه یعنی پنچم ته راغی یا مدم ته راغی دغو ځایو ته راغی د ده آواز په دغو کې ښه وویله. نو بیا دی راولاړ شو د ښه شعر انتخاب یعنی لکه د مولانا بریالي صاحب شعرونه و د ګلبیدار صاحب شعرونه د ملا پروانه اخوند شعرونه د سلام بابا شعرونه دا د ښه انتخاب و ځکه چې د څه سواد درلودی نو انتخاب یې ښه انتخاب و د ده لهجې په خاطر د ده د ښه سر او لای په خاطر باندې ده د کندهار د ټولو سندرغاړو څخه محبوبیت وګټي. څناڅه څلوېښت کاله یا نه دېرش کاله د ده د مرګ وسوله یعنې ډېره زمانه ده. نو تر دې اوسه پورې خلک د ده سندرې بېخي زیاتې اوري او هر غزل چې راپورته کړي په حقیقت سره ده په داسې یو خوند او په مزه باندې ویلې وي سړی به دا فکر کوي چې دا د سل واره رسل کړې ده. حال دا چې دی ورته ناست و بس والا ستا سندره یې خوښه شوه ستا سندره به یې وویله کیفیت به مثال تور څه پوخ پر ځای باندې پرېښول شو.
د سندرغاړي عبید الله جان کنداري پر ژوند او هنر کتاب لیکونکي عبدالواسع حدسیال وایي د نوموړي سندرې اوس هم د سیمې له رادیوګانو او ټي وي چینلونو هر ورځ خپرېږي. حدسیال زیاتوي د کندهار سندرغاړي هم اکثره وخت خپلو مجلسو پیل د عبید الله جان له سندرو کوي.
زه په خپله په راډیو کې ویاندوی کوم زه په خپله په راډیو کې خپرونې لرم په تلویزیون کې خپرونې لرم زما اورېدونکي او زما لیدونکي به حتماً د څلورو څخه ور آخوا پنځم نفر به حتمي ما ته وایي چې ښځینه او نارینه ټول چې د عبید الله جان کنداري پلانې سندره راته خېر شي. زه یوه ډېره جالبه کیسه درته کوم. دغه اختر کې د کندهار ښار د پنجوایي په سیمه د سپیروان په سیمه کې ولسوالي ده یو خان وفات شو. خان به همیشه عبید الله جان کنداري کور ته راوستي که دغې ځانګړي ځانګړي کیسټونه ثبتول درې څلور کیسه ته یې پاته شول. زامنو ته یې وزوی ته چې په حق کې د خپل پلار هغه چل ټیپونه یې ورته ول ډېر ښایسته ټیپونه او ډېر ښایسته ثبته کوه هغه ټیپ او دوې دانې پیسې ورسېدلې وي. دغه دوې دانې پیسې بازار ته راوستې یوه یې په یو لک پاکستاني کلداري او یوه یې په یو لک او شل زره پاکستاني کلداري خرڅې کړې. اوریجنل پیسې ته کنداتی ته کنداري استعمال کول کېږي. نو کنداتی ته چې کله دلته پیدا شي نرخ یا بیه یې دومره ډېر لوړ وي. په کندهار کې د بل هېڅ سندرغاړي کتاب په دومره ډېرو پیسو نه راخته شوی. په کندهار کې چې هر څوک اول د سندرو سټیج ته راځي سندرې را شروع کوي هغه کچېرې لونګۍ تړل پټکۍ تړي نو هغه به کندهاري لونګۍ تړي داسې لونګۍ به تړي لکه عبید الله جان کنداري تړل هغه ډېر ښایسته انداز درلود په ډېر ښایسته ډول یې تړلې. تر ټولو جالبه دا ده چې
کدا ودونه چې چې سجنه سندرغاری دې ته موږ مسلې وای په کندارې اصطلاح کې دا مسلې نه مارا ژغولي کې وګوي په ودونه چې ډیر کله د لجان کندارې سندري وای دا د معنا لري چې تر اوسه فوکلا ده په خلکو کې دی څه
اتیال په خواشینۍ سره وای دو عبدالله جان د هنر ستاینه هغه رنګ چې لازمه وه نه په دولتي او نه هم ولسی کچ شوی ده
کله دا ظرفیت لرو له بعده مرغب ووایم اوس هم موږ ستر ظرفیتونه لرو په هره برخه کې لرو څوک ولاکه بېخي د ژرندګړي په سترګې هم ورته ګوري هغه وخت چې عبدالله جان کندارۍ کابل ته ولاړې راډیو افغانستان کې خپله لومړۍ سندره ثبت کړله تقریبا 1450 شعر په خپله د سید عبدالحی کاغاری 415 نورې سندرې ویلي نو دا یې د خاص پیل سوی نه دی شفاهي مننه به ځینې سوي مثلا د کابل راډیو تلویزیون د آرشیف مسؤول محبوب الله خان نومېږي هغه بېت نظرې سویلي اوس تقاوت سوی دی د خپلې وظیفې څخه ما راژغاوه ده ویلی چې د عبدالله جان کندارۍ ځانګړتیا دا وه چې کله چې عبدالله جان کندارۍ سندره ویل ول دی به ناست وو دغه سندره ویل ته به داسې فکر کاوه چې زه یو تصویر ته ګورم
اتیال وای د عبدالله جان پاړه د اوږدې مودې د خپل تحقیق په نتیجه کې بریالی شوی چې د هغه قبر پیدا او مړې کندهار ښار ته انتقال کړي نوموړی زیاتوي دا مهال په دې هڅه کې دی چې د سیمې د ځینو شتمنو او هنرپاله کسانو په مرسته د عبدالله جان مزار جوړ کړي
د عبدالله جان کندارۍ غږ زه دې ته وهڅولم چې زه دی پیدا کړم بالاخره چې زه دې ته ورسېدلم چې دغه دی د قبر په تاني ځای کې دی چا وژلی دی څنګه یې وژلی دی د کورنۍ چیرې ده څلور کاله په دې برخه کې ما تحقیق پلټنه کړې ده بالاخره دغه یو کتاب چې د عبدالله جان په نامه باندې دی عبدالله جان کندارۍ دغه کتاب ما ورته ولیکل نو دی مو تر شهادت 15 کاله وروسته د کندهار ښار د پینځنی حوزې سیمه کې دی د کندهار سپین بولدک عمومي سړک ته څیرمه د غره په کلي کې مو خاورو ته وسپاري هلته مو پر ده باندې یو ځانګړې هدیره جوړه کړې ده د ده پر قبر شناخته مو مسلولې ده بیا هر څوک راځي دی ویني چې دغه قبر مزار دی نو بیا هم زه لاس تر ځنه نه ناست یو شمېر پانګوال چې هغه د ادب او هنر سره زیاته علاقه لري د هغوی دروازه مې ورته کوله د هغوی ته مې ویلي دي چې د عبدالله جان کندارۍ مقبره باید ښایسته جوړه کړم د مزار په څنګ کې باید د اوبو را ایستلو یوه برمه ولرو باید هلته یو کوچنی مسجد ولرو که چېرې یو څوک د میلي منظرې لپاره راځي د زیارت لپاره راځي په څنګ کې باید هلته یو کوچنی مسجد هم ولرو د لمانځه وخت کې کله یو څوک نفل کوي یو څوک کوچني دمه کوي نو په دغه شي بوخت یم خو دی مې را رسولی دي په دغه سیمه کې اوس قبر دی تقریبا 2.5 کاله کېږي
د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې موریدونکو د نومیالي سندرغاړي عبدالله جان کندهاري د ژوند او هنر حال او دغه سندرې واورېدې د خبرونه په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه
شاباز دی فرمخوارا سلپا دی تا خسکو نکرز فرلا سمیزا داستا رنگنے hindara mukhtamani sach zabat balki hindara mukhtamani sach zabat balki rasta zarin khalna pana mai ki karati shabaz de purwa paro sulfani ka mishra چیری دبل چاس کے زبا ہم درخ پن سر تیسا کا
خطا نو زنا زکی دیو پا دی دا بلزی